د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چې بریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي د دې هڅو ملاتړ کوي چې د افغان څارنوالانو د شکنجه کولو اسناد راغونډي شي. دې سازمان نن په یو بیان کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د څارنوالانو د ټولنې له لورې له اندېښنو ډک راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې راپورونو کې د 2021 کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو له لورې یا د هغو جنایتکارانو له لورې وژل شوي یا شکنجه شوي دي چې طالبانو له زندانونو خوشې کړي دي. طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د سازمان د دې بیان په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته تورونه رد کړي وو. چې له دې ډلې تازه د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت راپور دی چې پکې ویل شوي دي چې تر 1600 ډېر داسې موارد یې ثبت کړي دي چې طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا راپور رد کړ. د نړۍ 200 هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د ځورونې په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه به په یو سیستم بدل شوی او زیان تبی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د پر ښځو لګول شوي محدودیتونه لري او د بشرپالنې د اصولو ساتنه وکړي. د کندهار په صنعتي پارک کې نن سهار په یوه فابریکه کې د اور لګېدو له امله د 500 ماشینونو ترڅنګ تر 1,15,000 زیاتې جوړې شوې چالۍ او یو مقدار خام مواد سوځېدلې دي. د راپور له مخې دا اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی دی. دا په تېر یوه کال کې دریم ځل دی چې په دغه صنعتي پارک کې ورته پېښه رامنځته کېږي او هلته د اور وژنې د مرکز د نشوالي له امله صنعتکارانو او سوداګرو ته مالي زیان اوړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اسرائیل سفیرازم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو مشرانو پرون د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې ترڅنګ په یو کور کې چې د ترکیه ملکیت دی سره لیدلی دي. د دې بیان له مخې دواړو مشرانو د اړیکو پر پراختیا او د سوداګرۍ، اقتصاد او انرژۍ په برخو کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. د دې لیدنې کتنې پر مهال دواړو یو بل ته بلنه ورکړې ده چې د دوی له هیوادو څخه به په لنډ راتلونکي کې لیدنه وکړي. له نږدې یوې لسیزې سره په دې خوا د ترکیه او اسرائیل ترمنځ اړیکې خړ پړو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو په زندانونو کې ګڼ بندیان شکنجه شوي. یو تن چې د طالبانو په زندان کې وخت تیر کړی وایي
برق په ذریعه باندې په زوره به یې پر خوله کې پایپور کېښودل، پیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل.
د دې ترڅنګ به په دې خپرونه کې واوري چې د تورخم لاره لا هم د سوداګرو په مخ بنده ده.
دوه موټره باور وکړي چې زما رومیان خراب شو، روړ مې دی په ګاډي کې. هغه اوس په حال ما ته وایي چې انګور په خرابېدو باندې روان دي.
د کندهار په صنعتي پارک مو د اور لګېدو له وی پیښ خبرو.
ودام ترخانه مده وسته وګرګد شان وسته ګرد شان وسته شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي.
د سپورت لډګر به مو لدی خبر کو چې په چین کې آسیای اولمپیک د افغان کرکټ بورډ لوبډل اعلان کړ. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د خلکو د نیولو او توقیف پر مهال د بشري حقونو د سرغړونې تر 1400 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما د خبرې په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو کړي او د افغانستان له واکمنو چارواکو یې غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما وایي دوی د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 وضعیت قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت یوناما دا راپور ردوي. یونما خپل د تازه راپور له بندیانو سره د چلند په اړه د چهارشنبې په ورځ خپور کړ چې پکې ویل شوي د بشري حقونو د سرغړونې دا موارد یې د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 1 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې ثبت کړي دي. د یونما د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې 50% د شکنجې او ظالمانه غیر انساني او ناوړه چلند سره تړاو لري چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو عمومي ریاست پورې اړوند توقیف ځایونو کې د نیولو او توقیف پر مهال په پراخه کچه ترسره شوي دي. په راپور کې راغلي چې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلي دي، په اجباري ډول یې پرې اوبه څښلي او نورې شکنجې چې په راپور کې یادونه شوې. دغه شان ویل شوي چې دوی ته محاکمو ته د ضمانتونو سپارلو او د وکیل نیولو اسانتیاوې هم نه دي برابرې شوي. راپور ویلي که څه هم د حاکمو چارواکو لخوا د بندیانو د بشري حقونو د ښه ملاتړ او دوی سره د امنیتي پرسونل د چلند په اړه دستورونه ورکړل شوي، خو د راپور په ټکو دا موارد نه دي مستند شوي. په دې راپور کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر ولکر تر په حواله راغلي د وهلو ټکولو، برېښنایي شاکونو، د اوبو شکنجې او د افرادو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د ګواښونو تر څنګ د ډېرو نورو ظالمانه او ناوړه چلند راپورونه ځورونکي دي. شکنجه په هر حالت کې منع شوې ده. یونما د افغانستان له واکمنو چارواکو څخه غوښتي چې په زندانونو کې د شکنجې د درولو او د بندیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني او ګړندي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما راپور رد کړی دی. د طالبانو حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی او ویلي دي د افغانستان په توقیف ځایونو کې هیڅ ډول شکنجې ته اجازه نشته. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان په ټولو توقیف خانو زندانونو کې اس نه اس ډول شکنجې ته اجازه نشته. دا راز د استخباراتو په جنو اړوند ریاستونو کې او زو کې قومندانو کې په هیڅ کې هم څوک فزیکی سزا چاته نه سي ورکولای، څوک وهلې او ټکولای نه سي، څوک چانه په زور باندې اعتراف او اقرار نه سي اخیستل، دا ممنوع دي.
د بشري حقوقو یو فعال عظیم عظیمی بیا چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې خلک په بیرحمانه ډول شکنجه کیږي.
شکنجې په زور، د وهلو په زور، د رټلو پر زور باندې له خلکو څخه اقرار اخلي تر څو هغه جرم چې طالبان یې غواړي په هغوی باندې قبول کا، هغوی په ځان باندې قبول کا. طالبانو په زندانونو کې ډېر سخت وحشت روان دی. هغه وخت کې چې زه بندي وم، یو ډله ځوانان له خوست څخه راوړل شوي، دوی ډېر زیات شکنجه شوي وو چې برق په ذریعه باندې په زور به یې پر خوله کې پایپور کېښودل، کیټه به یې هغوی له اوبو څخه ډکوله، په کیبل به یې وهل، ډېرې مختلفې شکنجې به وې چې بالاخره به بندي بېچاره مجبورېده چې هغه جرم چې طالبان غواړي په ځان باندې قبول کا.
تازه بیا د خود جوش ښځو غورځنګ ادا کوي چې د سه‌شنبه په ورځ د دې خوځښت یوه غړې ندا پروانی خاون او یو 4 کلن ماشوم یې د طالبانو لخوا له کور څخه نیول شوي او تر اوسه د دوی په اړه هیڅ معلومات نشته. د دې خوځښت غړي جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه معلومه نه ده چې دا د اعتراض له امله نیولې یا د خبریالۍ له امله. زموږ د خوځښت غوښتنه د ملګرو ملتونو څخه دا ده چې تر کله به طالبان موږ ځپي او نړۍ او ملګري ملتونو سازمان به غلی وي. د معترضو ښځو په ځپلو به دوی هیڅکله بریالي نه شي چې زموږ غږ غلی کړي.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات کوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه له ازادي راډیو سره کوم معلومات نه دي شریک کړي. د یادونه ده چې یونما په خپل تازه خپور شوي راپور کې په طالبانو دا غام کړی چې د جنایي جرمونو په پلټنه کې د مرستې لپاره یو قوي قانوني چوکاټ جوړ کړي تر څو د سرغړونو او دوامداره غیر قانوني نیولو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د تازه میوه او سبزیو یو شمېر سوداګر وای د تورخم دروازه له هم د بارونکو موټر په مخ تړلې ده چې له عملی دوی ته زیانونه وشتي دي. د تورخم دروازه د سپتمبر په 9 یعنی یو لس ورځې مخکې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لې وینشتې وروسته وتړل شو او تیرونی د مسافرو په مخ پرانستل شو. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه لا هم د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده. دا دروازه چې د سپتمبر په 9 د طالبانو او پاکستانی پولیساتو تر نخت وروسته تړل شوې و، پورنه هورزي وروسته 13 ونې پرانستل شو، خو د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای دوی ته لا هم اجازه نه ورکول کیږي چې په دغه دروازه واوړي. د ننګرهار اوسیدونکو زرګول چې د تازه میوه او سبزیو درې موټرې پر تورخم دروازه د تیرېدو لپاره انتظار باسي وای موټرو کې بار سبزی جاتی خراب شوی او اوس د دې وړ نه دی چې وو پلورل شي. هغه ازادي رادیو ته ویل
کله هغه خو مشکلی کله دې خو مشکلی او دواړو دولتونو نه مونږ دا هیله لرو خواهش لرو چې مونږ باندې د رحم وکا. دوه موټر باور وکړي چې زما رومیان خراب شو او دا دا یو گاډه می چې ما ته روړد می دی په گاډی کې هغه اوس په حال ما ته وای چې انګور په خرابې دوه باندې روان دي او ډېر مشکلاتو سره مخ یو.
دغه راز د زرقیب شینواری په نوم د تورخم دروازې اغاړه یو سوداګر بیا ادعا کوي چې پاکستانی لورې کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم په نورو پل مولاری بندوي او له سوداګرو پیسې اخلي. هغه ازادي رادیو ته داسې وایي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسې وډرامه وا دا ایجنټانه سره نیولې وو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړې کا سرټیفیکټ دا به راوړې افغانستان نه چې باغ نه راوځي په یوه ورځ کې بیرته پاکستان ته رسي په دغه کې بیماری کوم ځای نه راشي. اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سټرایک هم وکړو هلته مر څه بند هم کړو او څومره حکومت پاکستان د خزانې څومره نقصان شو.
بلخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې لا هم د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو په مخه تړل شوې ده. نوموړی وایي د دوی یو پلاوی تورخم ته سفر کړی چې د افغانستان لوري ته رامنځته شوې ټولې تخنیکي ستونزې پر خپل وخت حل کړې دي، خو د ده په خبره پاکستان له افغان سوداګرو پر دروازه د موټر د تیرېدو پر مهال د سپټا په نوم یو تصدیق غواړي چې مخکې د یاد تصدیق غوښتنه نه کوله. خاغلی علی گوزی ازادی رادیو ته ویل
په دې اخرو کې اوس یو رقم سرټیفیکټ دی د سپټا په نامه. هغه پخوا پاکستان زمونږ د سبزی او زمونږ د میوې نه نه غوښتو، اوس یې زمونږ مالونه ودرولي وو دا درې څلور پنځه ورځې او ډېر زیات مالونه مالته بدبختانه خراب شو چې د سپټا دغه راوړي سرټیفیکټ. نو مونږ ټولو هغه تجارانو ته بیرته سرټیفیکټ شو کو او هغه مو ته ورولېږو. اصلي مشکل دا دی چې کوم قانون چې یو مملکت په چا وضع کوي هغه درې میاشتې مخکې ورته اطلاع ورکوي چې مونږ ته اطلاع راکړې وې دا مشکل به نه وای پیدا شوی. اما اوس مونږ لګیا یو چې دا مشکل حل کړو د دوی سره.
خاغلی علی کوزی سوداګرو ته د اوښتو درنو تاوانونو خبره کوي، خو وی نه ویل چې په دې موده کې چې د تورخم دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ تړلې ده افغان سوداګرو ته په ټوله کې څومره تاوان اوښتی دی. سفټا هغه سرټیفیکیټ دی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو د یو قرارداد پر بنسټ جوړ شوی دی چې په دې سرټیفیکیټ کې د جنس کیفیت او روغوالی تاییدیږي چې نور هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د صادرولو په موخه د افغانستان د سوداګرۍ خونه سوداګرو ته ورکوي او بیا د دوی مالونه پر کرخو پرېښودل کیږي. د تورخم دروازه د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ تر نخت وروسته د سپتمبر په 9 وتړل شو، خو دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته د وږي میاشتې په 24 نیټه بیرته پرانستل شوه. د یاد لارې لا پرانستل کېدو یو ورځ وروسته هم ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلو چې پاکستانی لوري ته د سکینر خرابېدو له امله د دوی موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې پر یاد لاره تګ راتګ وکړي، خو مسافر په دې دروازه تګ راتګ کولی شي. ځایي سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د پاکستان حکومت ژمنه کړې چې دا لاره به نن پرته له تصدیق د یوې اونۍ لپاره د سوداګرو موټرو په مخه بیرته پرانستل شي.
دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې یو نړیواله مسله راخلو، خو مخکې تر دې چې دې مسلې ته مخه کړو د لوبو له ډګره، د افغانستان کرکټ بورډ د چین آسیایي سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې د پخوانیو او اوسنیو ملي لوبغاړو ترڅنګ د ایمرجنګ لوبډلې لوبغاړي هم ځای پر ځای شوي دي. تفصیل د بختیار ساحل پر راپور کې.
د په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیزه خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهدالله کمال، کریم جنت، صدیق الله اتل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازی او وفی الله ترخیل شامل شوی دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلی دي د دغه سیالیو د اصولو له مخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار له مخه په کوارټر فاینل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغو سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په شپږمه او پیلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې اوومه نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګه په یاده خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوي هڅه یې دا ده چې د افغانستان الف لوبډلې ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فاینل پړاو به د اکتوبر په درېیم او څلورمه نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر او شپږمه نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه.
د چین په آسیایي سیالیو کې د لوبې لپاره افغان کرکټ بورډ خپله لوبډله اعلان کړې ده. د یادولو وړ دا بولم چې په دې خپرونه کې تر نهه نیمه بجو وروسته د لوبو له ډګره پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې د سپورت په اړه نور مطالب هم اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر دې چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې آذربایجان پوځي عملیات پیل کړل، په سیمه کې د روسیې د پوله ساتي ماموریت په منځګړیتوب پر یو اوربند موافقه وشوه. تفصیل د نوریاس نوری پورا پور کې.
په داسې حال کې چې په لانجمنه ناګورنو قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځې ته داخل شوي وو. په سیمه کې ارمن ټبرو او د آذربایجان لورو د جګړې د سمدستي درولو لپاره پر یوه وړاندیز چې د روسیې سوله ساتي ماموریت وړاندې کړی و موافقه وکړه. ویل شوي چې دواړو لورو منلې چې د آذربایجان له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو په اړه به خبرې وکړي. د قفقاز په دې سیمه کې چې له لسیزو راهیسې یوه کړکېچنه سیمه بلل کېږي، له وروستیو شخړو سره د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې شوې وې. د دغه نوي کړکېچ په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 40 تنو ته رسېدلی دی. د آذربایجان ولسمشر او دفاع وزارت د اوربند موافقه تایید کړې ده. د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د قرباغ د اوسېدونکو استازي به سبا پنجشنبه د آذربایجان په یولاکس ښار کې په غونډه کې د آذربایجان د اساسي قانون او نورو قوانینو پر رڼا کې د هېواد له خاورې سره د سیمې د مدغم کېدو پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې د ملت پالو او نور منتقدینو لخوا پرې د 2020 کال د جګړې د بایللو په خاطر انتقاد شوی څرګنده کړې چې اوربند شوی، خو د شرطونو په اړه د خپل حکومت دریز له څرګندولو ډډه وکړه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاشینیان ملت ته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د اوربند دغه وړاندیز په متن کې چې د روسیې د سوله ساتي ځواکونو په منځګړیتوب چمتو شوی، ارمنستان برخه نه ده اخیستې. هغه په ناګورنه قرباخ سیمه کې د آذربایجان د پوځي عملیاتو توجیه ته په اشاره ویلي چې په سیمه کې ارمنستان کوم پوځ نه لري. د آذربایجان دفاع وزارت پرون د ورځې په پیل کې په ناګورنه قرباخ سیمه کې پیل شوو عملیاتو ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو نوم ورکړی و. په سیمه کې د اوربند تر اعلانې دود مخه د آذربایجان له دفتره خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې د ترهګرۍ ضد عملیات به هله پای ته ورسیږي چې په سیمه کې وسلوال خپلې وسلې پر ځمکه کښېږدي. په ناګورنه قرباخ سیمه کې د روسیې سوله ساتي ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2020 کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ له لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هر یو لوري له 2000 زیات پوځیان ووژل شول. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباخ پر سر چې اکثریت اوسېدونکي ارمنیان دي دوه ځلې جګړې کړې دي. د غرنۍ سیمه په نړیواله کچه د آذربایجان د یوې برخې په توګه پیژندل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، ناروی کمیټه غواړي په غزنی کې په لسکونو عمل منفا پروژې پلې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې مسولین وایي د دغه ولایت په مرکز او درو نورو ولسوالیو کې د اووه پنځوس بېلابېلو پروژو کارونه پیل شوي چې د دوو میاشتو په موده کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې د سویل ختیځ زون مشر سید محمد نوید د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دغه پروژې د غزنی مرکز په ګډون په اندړو خواجه عمري او واغز ولسوالیو کې د یو میلیون او شپېته زره امریکایي ډالرو په لګښت پیل شوي چې پنډې د یو این نړیوالې موسسې د ای ایف او څانګې له لورې ورکول کېږي. د دغه پروژو د تطبیق چارې د ناروې موسسه مخته وړي. نوموړي وویل په یادو پروژو کې لوی او واړه چکډیمونه، ټرینچونه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او نور شامل دي چې په هغه کې اتلس پروژې د غزنی په مرکز، دیارلس په خواجه عمري، نولس په واغز او نورې په اندړو ولسوالۍ کې دي. هر کس ته د ورځې پنځه امریکایي ډالره چې معادل یې د دغه پیسو به څلور سوه افغانۍ وي ورکول کېږي.
نه هزار یو سلو اتاتیا کارگران په ورځنی معاش دلته کار کوي او هر کس په د سل امریکایي ډالرو معادل افغانۍ د شلو ورځو په موده کې ترلاسه کړي.
په ورته مهال په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اقتصاد رئیس نادرشاه شریف د پروژو په شروع کېدو د خوشی سربیره د ناروې کمیټې له مسؤلینو مننه وکړه چې د دې ولایت لپاره دا مهمې پروژې منظوري کړې دي. هغه له ناروې موسسې څخه غوښتنه وکړه چې د کارونو کیفیت او کمیت ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا پروژې چې دي دا به د اقتصاد له اړخ څخه تقریبا ډېر مشکلات لري، ځکه چې په دې کې څه د پاسه نه زره کسان کار دي. د خلکو چې کوم مثلا بیکاري کچه ده دا پکې راستېږي.
بل لور ته د غزنی ګڼ اوسېدونکي د پروژو په پیل کېدو سره خوښ دي او وایي د چک ډیمونو په جوړولو سره له یوې خوا د سیلابونو مخه نیول کېږي او بل د اوبو په مهارولو سره که یوې خوا ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ګټور دي، خو بل لور ته د کاریزونو اوبو د زیاتېدو سبب هم کېدلی سي. د زیاتوي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د کښته کېدو په خوا دي او خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړونه ده چې له نیکه مرغه اوس په د دغه چک ډیمونو په جوړېدو سره د سیمې د خلکو ستونزې تر یو حده هوارې سي. په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هم په غزنی کې د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دوو سړو خونو د جوړېدو کارونه د خصوصي سکتور له لورې پیل شوي دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالۍ جوړولو په یوه فابریکه کې د اور لګېدنې له امله زیان اوښتی. صنعتکاران شکایت لري چې اطفایه درک نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
ودام کارخانه مده وست او ګر ګټ شان وست ګټ شان وست شي نه دی پات شي نه دی پي موټر وسرالي.
د چهارشنبه په سهار څلور بجې د کندهار په صنعتي پارک کې د میوې د جالوی جوړولو په یوه فابریکه کې د برېښنا د شارټي لامل ورلګیدنه رامنځته شوه چې د فابریکې د مسولینو په وینا درې سوه زره امریکایي ډالر زیان ورته اوښتي او د فابریکې د ماشینونو ترڅنګ یو سل دې زره جوړې جالې هم سوځېدلې دي. د فابریکې مسولین وایي کچېری د کندهار صنعتي پارک کې اطفایه موجوده وای د زیان کچه به دومره نه لوړېدلای.
زمان ماجو عبیدلا دی د کارخانه د شرکت مسؤل یم. دا د جالی کارخانه د ورور او د برق شارټي سه وره خسته دي. شاید نیمه بچاو سه وای نیمه مشته پاته سه وای یا مواد یا ماشینان خو ایت باید دون مشکل د چاغه پیدګا دروازه کې د او دلته مش په سنتي پارک کې د حکومت سره د خواهش کوو چې د مشته په سنتي پارک کې یو بخش جوړ کړي چې په دې ځای نه لري خمر په کارخانه کې ځای ورکو خو د مشکل سره راځي.
دا په تیریو کال کې دریم ځل دی چې د کندهار په صنعتي پارک کې ورلګیدنه رامنځته کیږي. شاوخوا یو میاشت وړاندې د صنعتي پارک د انځورو په یو مارکیټ کې د ورلګیدنې له امله پنځوس میلیون افغانۍ زیان واوښت او شاوخوا شپېته ټنه انځر وسوځېدل. صنعتکاران وایي په صنعتي پارک کې د اور وژنې د مرکز د نشتوالي له امله هر ځل ورلګیدنه په زیاته کچه مالي زیان اړوي. دوی غوښتنه کوي چې هر څه ژر کیږي باید د کندهار صنعتي پارک کې د اطفایې مرکز جوړ شي.
ظاهر شاه یو د جمالی سای کې یو د جنوبی سای کې چې د پایې نه دغه کې ودرې کې چیرې زاینو د سره نست مرسته په کارخانو کې و اره کارخانه د دوی په خدمت کې د زایم ورکې اکه پر شمالی پارک کې په جنوبی سای کې یو حالت یو بدلتي شل شپه مخ هغه د انزور سره ور واخستي ته بیا د کشمش شو د ورخصي و دغه بجه خم بخوړې سي حکومت
ازمان امیر نصرت الله هاشمی د ټول حادی غشتنم داوا او د کټول کارخانه داران غشتنه داوا چې یو اتفاقی سیستم دل تفعال سي په پاکستاناتی کې کدا سی او پېښه وسی د برق د سبب ای کده بل سبب ای په هغه وخت سره سدګي ورته وسی
په اینی وخت کې د کندهار د معدن او صنایع خونی مسول سید سرور امانی وای د کندهار لپاره درې نور د اتپایې مرکزونه منظور سوي چې یو به په صنعتي پارک کې جوړ سي.
دا چې د شپې پر دوه بجې اور لګېدنه را منځته کیږي بیا د ښار د مرکزی نقطې څخه تر هغه ځای رسیږي. معلومدار خبره ده چې یو ساعت یو نیم ساعت وخت بنیسي. موږ په وار وار دا تقاضا کړې ده د اتفایه د عمومي ریاست څخه مو دا تقاضا کړې ده، خپل د چارواکو څخه مو هیله کړې ده، مکتوبونه و رایز مو ورکړي دي. خوشبختانه دا منظور شوی ده. کندهار دپاره درې نور مرکزونه منظور شوي دي چې یو به په میرویس مینه کې د ښار په غرب ساحه کې، یو په شوراند دام کې د شار په شرق ساحه کې، او بل به د عینو مینې په شارګوټ کې وي.
د کندهار صنعتکاران پر داسې مهال د صنعتي پارک لپاره د اطفایې د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي چې ویل کېږي د دې ولایت د اطفایې اړوند یو شمېر وسایط او ماشینونه له کاره لوېدلي چې د ورلګېدنې د پیښو د مهار پر مهال ځنډ او خنډ رامنځته کېږي.
خبرونه په دې خبري برخه کې بیا هم د بشري حقوقو په اړه یو راپور د ملګرو ملتونو سازمان د درې دفترونو د ګډ راپور پر بنسټ د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په نږدې 80 سلنه افغان ښځو کې اندېښنې، ګوښتوب یا انزوا او خپګان زیات شوی دی. تفصیل د ابري سپوږمۍ پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی ماموریت یا یونما او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM ګډ راپور ښیي چې د طالبانو د محدودونکو او سختدریزو فرمانونو د افغان نجونو او ښځو رواني او روحي سلامتیا ډېره زیانمنه کړې ده. په دې راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د نږدې 80 سلنه مېرمنو په اضطراب، ګوښتوب او خفګان کې د پام وړ ډېروالی راغلی. دا شمیرې درې میاشتې مخکې 15 سلنه وې چې اوس زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې د افغانستان له 200 ولایتونو څخه له 600 مېرمنو سره په حضوري ډله ییز مشورتي او ټول پوښتنې په ډول آنلاین مرکې شوې دي. مرکه کوونکو ښځو د خپلو روحي فشارونو، بې خوبۍ، ګوښتوب، ناهیلي، ډار او خفګان، حتی ځان وژنې د فکرونو په اړه ویلي دي. یو اتیا سلنه مرکه کوونکو ښځو ویلي چې د 2023 کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ په هیڅ وجه دوی ته د مهمو مسایلو په اړه د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې او لیده کاته نه دي شوي. د مرکه کوونکو 40 سلنه ښځو ویلي چې د طالبانو حکومت د په هیڅ شرایطو کې په رسمیت نه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې 50 سلنه ښځو بیا ویلي چې د دوی په رسمیت پیژندل باید د ځانګړو شرایطو پر بنسټ وي چې د ښځو حقونه او په ژوند کې یې ښهوالی پکې شامل وي او ښځې په زده کړو، تحصیل او سیاسي مشارکت کې پراخه ونډه ولري. په همدې حال کې یو شمېر افغانو مېرمنو افغانستان د نن آزادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې د طالب چارواکو سختو فرمانونو د ګټې وټې لارې پرې تړلې، د دوی د ټولنیزو فعالیتونو مخه یې نیولې او له دې امله ډېرې ناهیلې دي. په هرات ولایت کې یو سینګارګر سمیه رحیمی وایي چې د سینګارتونونو له تړل کېدو وروسته دا او لوران یې له ژونده ناهیلي شوي دي.
موږ هر رقم باش سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم.
ما ډېرې سختۍ ولیدې. ښایي زه اوس غمم، خو دوه لوران مې له ما سره یو ځای سینګارتون کې کار کاوه. هغوی اوس له سخت روحي فشار لاندې دي، ټوله شپه ویښې وي، ډېرې ډنګرې شوي، اعصاب یې کمزوری شوی دی.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکي راشد فایق ازادې رادیو ته وویل
دغه بد وضعیت دنو چې موږ ښځې او نجونې ورسره مخامخ سو، هم د اقتصادي پلوه، هم د اجتماعي، هم د سیاسي او هم دغه سي د تعلیمي پلوه، موږ ډېر د خپل فشار لاندې او د یو بیکاره مخلوق غوندې ساتلې یاسو چې خامخا آینده کې به شاید دغه ستونزې ډېرې زیاتې جدي سي او ذهني اختلال به پیدا کړي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو طاهر ماهری ازادي رادیو ته وویل چې هغه خپل راتلونکي ته ناهیلي ده او تل په دې فکر کې ده چې راتلونکي به یې څنګه وي.
تان سره به هم حبه می همیش فکر کوم چې وځ بز سکوما اوس به ما سره سکی کی دا دوم رهینه می هر سلاړه له ابو سره له خور سره خور سو ټول باندې توي چا وبا شولی داس احساس میں درلود بیخی خفا امیش بخفا ولم چا سر میں خبر نه کو زیات
رشت لهغه چی په 2020 کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول په 13 دو کلونو کې لشپغم ټولګي پور تنجونې خوانځي او تلتللو راګرځول شوی او ترڅنګ په هنتونو کې د لوړو زده کړو او یو شمیر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي دغه شان دوی له تفریحي پارکونو خزینه حمامونو او ورزشي لوبغالو هم راګرځول شوی او له محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای دا محدودیتونه لګڼو کورنۍ او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي خو یو شمېر د ښځو تل آزاد